د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شابه تاسو ووایي
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ټاکل شوی چې نن په پاکستان کې د ټوریزم ضد دوه ورځنی غونډه پیل شي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي ممکن په بل میاش کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د پلان شوی علی غونډه جوړه نشي او امریکا ایران ته ګواښ کړی دی کچری هغه ملک د اټومي وسلو د جوړولو پروګرامونه بند نکړي نو داسې سخت بندیزونه پرې ولګول شي چې اقتصاد ته به ډېر تاوان ورسوي او دا د اوس په مکړې د خبرونو تفصیل ته ټاکل شوی چې نن به په پاکستان کې د ټوریزم ضد دوه ورځنۍ غونډه پیل شي توقع ده چې هند به هم په دغه غونډه کې برخه واخلي په دغه دوه ورځنۍ کانفرنس کې به د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو ملکونو ماهرین برخه واخلي په دغه ټولنې کې چین روسیا قزاقستان قرغزستان هند تاجکستان ازبکستان او پاکستان ګډون لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې په دغه غونډه کې به حقوقي ماهرین په سیمه کې د ټوریستي ګواښونو او د هغې په مقابل کې په ګډه د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو ملکونو د دریځ په باب بحث وشي د نوې ډیلی نه راغلي رپورټونه وایي چې د هند یو هیئت به هم په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې برخه واخلي د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې پاکستان پروس کال غړیتوب حاصل کړ او دا اول ځل دی چې پاکستان د دغه شان غونډې کوربتو په غاړه لري د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې ممکن په بله میاش کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره پلان شوی علي غونډه ونشي مګر هغه وایي چې ممکن څه وخت وروسته به دغه علي غونډه پیل شي اغلی ٹرمپ پرون پس فینو مانائی کی دی جنوبی کوریا دی جمہور ریس مون جی اون سر دا ملاقات پوا کی ویلی چی یو شمیر خاص شرائط شتا دے چی مونگی غوارو او زو فکر گم چی مونگ با حقا ترلا سکڑو اغلی ٹرمپ دا دا غو شرائطو دا سرگند اول نڈا روکڑا مگر دای سرگند اکڑا چی شمالی کوریا باید یو غیر اٹومی ملک شی پا هم دیتو گا دا امریکا دا باندنوی چارو وزیر مایک پامپیو دا خبر اعلان سر پا خپلو پرونی خبرو کی ویلی چی امریکا اوس هم پا دی کار کئی چی دا جون دا میاشتی د دولسمه نیټه د غالي غونډه په خپل وخت پیل شي مګر هغه وایي موږ د دې پیشبینی نشو کولای چې د غالي غونډه په ټاکلي وخت جوړ شي او کنه امریکا ایران ته ګواښونه کوي چې که ایران د اټومي وسلو د پروګرام له لاس وانخلي او د ملګرو ملتونو مفتشان پرې نږدي چې د ایران هر ځای تفتیش کړي نو داسې بندیزونه به ورباندې ولګل شي چې اقتصادي ملابه ماته کړي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني دغه ګواښونه رد کړي او وای چې د دوشه او هغه په دوشه می پر عزیز په مطبوعاتي بیان کې ویلي دي نړۍ دا نه مني چې امریکا د دنیا په اړه کې فیصله وکړي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غغنه د نړۍ خبرونه اورئ د ایران یو دولتي خبري ایجنسی وایي چې د هغه ملک په جنوب لویدیځ کې د خاروالي یو مامور د اقتصادي مشکلات له کبله ځان ته ور اچولی دی دا بادان د خار د دغه مامور 80% بدن سوځیدلې دی د خبري ایجنسی وایي چې هغه په اهواز کې ورختن ته د علاج لپاره انتقال شوی دی ویل کیږي چې دغه مامور یو همکار کوشش کاوه چې دا غور مړکړي په خپل هم 53% سوځیدل دی د بشر د حقوقو مبارزینو ویلي دي چې په دې 1300 کلونو کې د خوزستان په ایالت کې د عرب الاصل ایرانیانو د خودکشي د 700 پیښې ثبت شوې دي د بشر د حقوقو دغه مبارزینو دغه مبارزین د هغې پړه په ایران کې د اقلیتونو په غربت او د عرب اقلیتونو په ضد د ایرانیانو په تعصب اچولې ده په جنوبی افریقا کې هغه یو بانفوزه کورنۍ چې په اداري فساد تورنه شوي د کال په شروع کې د ملک نه وتلې ده په دغې کورنۍ دومره زیات د اداري فساد تورن لګېدلي چې حتی د دغو تورونو لمن د جنوبی افریقا د پخواني جمهور رئیس جاکوب زوما دفتر ته هم رسیدلې وه د جنوبی افریقا په هغه ځایونو کې چې ناداره خلک ژوند کوي د دغه کورنۍ تجارت ډیرو خلکو ته تاوان رسولی دی د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې د یورانیمو د معدن تقریبا 200 کارګرو د زونو سره د ګوپتا کورنۍ ډیر بد سلوک او حتی ماشونه نه ورکول. په جنوبی افریقا کې د اداري فساد د ضد ادارې ویلي دي د ګمان کوي چې پخوانی جمهور رئیس زوما به هم محاکمه شي. دغه ادارې دا هم ویلي دي چې د اداري فساد د دغې مسلې حل دومره پیچیده او پراخه ده چې ډیر وخت به ضرورت پیدا کاندي. چین وایي د جولای د میاشتې د پیل نه به په زیاترو وارداتي موټرونو ګمرکي محصول د 15 نه تر 15% پورې کم کړي. د چین د مالیې وزارت دغه اعلان د جمهور رئیس شی جنګ پینګ د تیرې میاشتې د وادینه وروستو کړی دی. د چین جمهور رئیس وایي چې ګمرکي محصول به کم کړي چې د چینایي موټرونو د صنعت دپاره هم مارکیټونه پیدا شي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ دې مرکې ته. افغان ځانګړو ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان څخه 15 تنه آزاد کړي دي. امنیتي مقامات وایي چې په خوشوسو کسانو کې 14 تنه ملکي او 1 کس هم د محلي پولیسو عسکر دي. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې ده.
مهرباني قومندان صاحب، د وسلوالو طالبانو کوم زندان مت کړې دي؟ څو کسان آزاد شوي دي؟ جزئیات څه دي؟
تیر ماښام زموږ قومندوی ځواکونو د مرجع په ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د طالبانو پر زندان باندې هوایي دسانت وکړي چې په هغه نتیجه کې 14 نفره ملکي وګړي او یو مالی پولیس لګی د چنګ څخه آزاد شوی دي. او شپږ تنه هغه افراد چې په دې زندان محافظت یې کوي هغه هم زموږ د کومندوی ځواکونو لاس ته ورغلي دي چې اوس څېړن د دې موضوع تر څېړنو لاندې ده.
آزاد شوي کسان مو پلټلي دي، دوی په څه تور باندې نیول شوي وو؟
دوی تر اوسه پورې د دوی کاملا تحقیقات نه دي تکمیل شوي. دا پروسه نن شپه اجرا شوې وه او ځین شپه دې موږ لاس ته راغله او د دې تحقیقات روان دي چې په پایله کې به موږ دا موضوعات مطبوعاتو سره هم شریک کړو.
قومندان صاحب، تر دې وړاندې هم ځینې زندانونه د دولت مخالفینو افغان قواو مت کړي یا هغه پکې بند کسان آزاد کړي دي. دقیقا د هلمند په نور منطقو کې دا مشکل سته او کوي په کوم حد کې دی؟
بعضي اوقات د طالبان د خوا څخه ملکي وګړي په دې باندې چې دا د دولت سره همکاري کوي او دولت ته استخباراتي معلوماتونه ټولې د خلک نیول کېږي، ډېر زرول کېږي، بالاخره د پیسو په مقابل کې او د تبادلې په مقابل کې دوی خوشي کېږي. خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونه بالخصوص کومندوی ځواکونه همیشه د زندانو په لټون کې دي چې خوشبختانه تېر ماښام د زندان کاملا د دشمن د تصرف څخه خلاص کړه. دا خلک مو راایله کړه چې فعلاً د دوی تحقیقات جریان لري.
په مجموع کې د افغان قواو تیاری د روژې په میاشت کې د سولې ثبات لپاره د هلمند څه نوی تر لاس لاندې لري؟
عملیاتونه د اوس دغه لحظه هم د هلمند په ډېرو ساحو کې جریان لري. چون د روژې مبارکه میاشت ده، د دې برسېره دښمن بیا غواړي چې خپل هغه شوم عمل تطبیق کړي چې خوشبختانه زموږ په یو خاص ځانګړې امانګي باندې دا عملیاتونه ادامه لري. او د سولې د مخې د نادری په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې زموږ پر یو امنیتي کتار باندې د دښمن د خوا حمله وسوله چې په وخت زمان زموږ د افغان امنیتي چورلکو د خوا څخه تر نشه لاندې راغله چې په 14 نفره په دې حمله کې د منځه لاړه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د افغانستان او ترکیه ترمنځ هوایی دهلیز د سه شنبه په ورځ د کابل د حامد کرزی په هوایی ډګر کې پرانیستل سو. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت چارواکي وایي چې دغه هوایی دهلیز هر ورځ له کابل څخه استانبول ته د 15 تنه سوداګریزو توکو د صادرولو ظرفیت لري. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان هند او افغانستان قزاقستان ترمنځ د هوایی دهلیزونو د پرانیستلو له بریالۍ تجربې وروسته افغان او ترکی چارواکو نن د سه شنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي په هوایی ډګر کې د افغانستان ترکیې ترمنځ د هوایی دهلیز پرانیسته وکړه. د دغه هوایی دهلیز له لارې نن له افغانستان څخه ترکیې ته د 15 ټنه سوداګریزو توکو د لیږد لومړنی پرواز ترسره شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر همایون رسا د افغان ترک هوایی دهلیز د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
خوشبختانه در سال جاری ما شاهد افتتاح
لانه کمرغ موږ سکل هم د یو شمیر هوایی دهلیزونو د پرانیستلو شاهدان یو. له دې وړاندې له قزاقستان او نن له ترکیې سره د هوایی دهلیز د پرانیستلو شاهدان یو، او ټاکل شوی چې په لومړي وار 15 ټنه افغاني تولیدات چې پکې وچه میوه او غالۍ شامل دي د دغه دهلیز له لارې ترکیې ته صادر شي. باید یادونه وکړم چې ترکیې ته د افغانستان صادراتي اقلام مختلف دي او پکې ګیلم، غالۍ، وچه میوه، طبي بوټي او د لاسي صنعت تولیدات شامل دي. ټاکل شوی د افغانستان ترکیې هوایی دهلیز له لارې چې د 15 ټنه سوداګریزو توکو د لیږدولو ظرفیت لري، هر ورځ له کابل څخه ترکیې ته د ترکیش هوایی شرکت یوه الوتنه ترسره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس عتیق الله نصرت وویل چې سوداګر د افغانستان ترکیې د هوایی دهلیز له لارې نه یوازې ترکیې ته بلکې اروپایي هیوادونو ته هم خپل سوداګریز توکي صادرولی شي. ښاغلي نصرت زیاته کړه چې په دغې پروژه کې د افغانستان حکومت له افغان سوداګرو څخه ملاتړ کوي. کاسا هم موږ پخوا د ترکیش هوایی شرکت له لارې کارګو څخه کار اخیستی او صادرات مو لرل، خو دا یوه اختصاصي برنامه ده چې د دولت په تشویق او ملاتړ ترسره کیږي او سوداګر یوازې د کرایې د مصرف د یوې برخې په ورکولو سره کولی شي چې خپل مال په ډېره ټیټه بیه د ترکیې مارکیټ ته ولیږدوي. د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس له افغان سوداګرو څخه وغوښتل چې د دغې پروژې د بریا لپاره خپل سوداګریز توکي په نړیوالو سټنډرډونو برابر کړي. دغه راز په کابل کې د ترکیې سفیر اوزان اورتغرل وویل چې هیواد یې هڅه کوي له افغانستان سره د سوداګرۍ په کچه کې زیاتوالی راولي. د ښاغلي اورتغرل پر وینا د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو او سوداګرو ترمنځ خبرې روانې دي چې نتایج به یې په راتلونکي یو کال کې راڅرګند شي. هغه ویل نن موږ دلته د دې لپاره د هوایی دهلیز د پروګرام پرانیسته کوو چې ترکیه د سیمه ایز اتصال له پروژو څخه قوي ملاتړ کوي. دغه هوایی دهلیز به افغان سوداګرو ته فرصت برابر کړي ترڅو بهر ته د خپلو سوداګریزو توکو په صادرولو کې زیاتوالی راولي. ترکیه به د خپل افغان خویندو او ورونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. افغانستان له دې وړاندې له هندوستان او قزاقستان سره هم هوایی دهلیزونه پرانیستلی دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او عربستان ترمنځ د هوایی دهلیز کارونه هم وروستي پړاو ته رسیدلي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي. د افغانستان او هند د هوایی دهلیز له لارې تر اوسه نوي الوتنې ترسره شوي چې پکې د افغان سوداګرو د 50 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي د هند مارکیټ ته صادر شوي دي. په اوس وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه نږدې 8.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې پکې د 230 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات او شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر واردات شامل دي. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو، د ایران له اټومي معاملې څخه د امریکا په شا کېدل او په تهران د اقتصادي بندیزونو لګولو د افغانستان او ایران په سوداګرۍ څه اثر کړی دی یا یې کولی سي، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون په دې موضوع د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس اقتصادي سلاکار مزمل شینواری سره مرکه کړې ده.
شینواری صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو د افغانستان په نړیوال تجارت کې د کار تجربه لرئ، پر ایران بندیزونه به سملاسي د افغانستان کوم سکتورونه تر اغیز لاندې راولي؟
وعلیکم السلام. د ایران باندې دغه نوی بندیزونه د ایران د اقتصاد لپاره ډیر ضرر رسي او په همدې اساس باندې د دې تاثیرات په افغانستان باندې هم کېدلی شي، ځکه په دې اواخرو کې افغانستان حکومت غوښتل چې ایران سره خپل روابط ښه کړي. زمونږ زیاتره ترانزیت اوس د ایران د لارې نه دی. که چېرته دغه تحریمات په ایران باندې وضع شي نو افغانستان لپاره به د ایران د لارې نه ترانزیت کول بالخصوص د اروپایي ملکونو سره او امریکایي کمپنیو سره ډیر مشکل سي. دغه څه هم ک اتحادی اروپا تر وسه پورې په دې باندې خپل طرف نه تحریمات نه دي وضع کړي، ولی ایران امریکا چې کله تحریمات وضع کړي نو بیا اروپایي کمپنۍ هم نه غواړي چې هغه کمپنیو سره ارتباطات وساتي چې په هغوی باندې د امریکا تحریمات دي. نو په دې اساس باندې خپل د اتحادی اروپا روابط ایران سره خرابېږي. نو په دې اساس باندې هغه کمپنۍ چې د ایران د لارې نه افغانستان سره تجارت کوي یا زمنګ بانکونه چې غواړي ایرانی بانکونو سره تماس ولري په دې باندې د هغه مستقیم اغیز راځي او زمنګ دوه طرفه سوداګری زیاړي کې او پاین وخت کې ترانزیتی سوداګری زیاړي کې هم د ایران سره متضرر کیږي.
صحیح. بس اصلی بحث هم دلته ده، ایران او هند او نورو هیوادونو سره د تجارت کې د جواهر بندر حیاتي رول لري. که دغه بندر وتړل شي، د افغانستان حکومت دغه بندر د خلاصاتو لپاره د امریکا حکومت سره بحثونه پیل کړي دي، آیا رسمي غوښتنه شوې ده چې په دې کې سمافیتي
په دې کې اول چې په دغه بندر باندې کار کوي؟ د تر اوسه پورې دغه بندر په مکمله توګه باندې فعال نه دی. د افغانستان او د هند طرف نه دا مسله مطرح کیدله چې امریکا سره باید په تماس کې اوسي ترڅو په دغه بندر باندې هغه تحریمات چې امریکا په نور بنادرو د ایران باندې وضع کوي په دې باندې ونشي. ولی په اوس وخت کې که موږ فعلاً حالت کې وګورو په بندر عباس کې که د دوی په ځینو بخشونو باندې تحریمات وضع شي، نو موږ نشو کولی یا هغه کمپنۍ افغاني کمپنۍ چې هغوی د اروپایي کمپنیو سره ارتباط لري یا امریکایي کمپنیو سره ارتباط لري، هغوی بیا نسی کولای چې دغه لارې نه استفاده وکړي. په عین وخت کې د چابهار موضوع د افغانستان لپاره حیاتي ده، بل خصوص د هند، د افغانستان او د منځنۍ اسیا د روابطو د جوړول لپاره چابهار ډیر مهم دی. کچیرته چابهار په دې کې راشي نو افغانستان لپاره به ډیر مشکل شي. کومنګه د امریکا د خارجه چارو وزیر هغه بیانیه وګورو، هغه ویل د اقتصادي د لحاظ به منګه ایران خراب
کړي. وخت کم دی اجازه راکړئ چې دغه پوښتنه زه مطرح کړم، بیا له تاسو نه غوښتنه کوم چې لنډ ځواب راته راکړئ. له پاکستان سره مو تجارت خراب ده، که چابهار بندر نه هم وتړل شي، آیا په شمال کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه د توکو واردول به د افغانستان اړتیاوې پوره کړي؟
نه، که چېرته زموږ پاکستان سره روابط خراب دي، که په ایران سره هم دغسې مشکلات وضع شي، موږ په جدي توګه د ترانزیتي مشکلاتو سره مخامخ کیږو، نو دغه زموږ دپاره یو غټه ستونزه جوړېدی شي. نو په دې اساس باندې د افغانستان دپاره به یو غټ مشکل رامنځته کړي.
د اجرایه رئیس اقتصادي سلاحکار مزبل شینوار صاحب، ستاسو له وخت نه او داسې پروګرام ته حاضر شوئ ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رواني شنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه رسمان پیل سي. د دغه کمیسون چارواکي وایي د کاندیدانو د نوملیکنې پر مهال به د جیلی او تکراری تذکرو پیژندنه وسي او له ټاکنیزې پروسې څخه به وایستل سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریالي لیمې نیازی رپورټ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکو څلور ورځو کې به د روانو پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره په ټول افغانستان کې د نوماندانو نوملیکنه پیل کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل د پارلماني ټاکنو لپاره زره مایوي سټیکر لرونکي کاپي تذکرې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره د هرې سیمې د نفوس په اندازه له 200 څخه پیل تر دې پورته سټیکر لرونکي کاپي تذکرو ته اړتیا ده. ښاغلي هاشمي زیاته کړه په دغه پروسه کې به له هر ډول درغلۍ او له تکراري تذکرو څخه مخنیوی وشي.
دا به غونډه کیږي په سیستم کې او هغه تکراری او تقلبي جاري دا به هم پېښل کیږي او هغه اسناد چې پکې جاري وځي
دا په داسې حال کې ده چې له ټاکنو څخه د ساري او شمېر بنسټونه د ټاکنو کمیسیون په ځینو کړنو نیوکه کوي. له رړو ټاکنو څخه د سار بنسټ یا ایتوا د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې پروسه پراخه نه ده او د ټاکنو کمیسیون په دې نه دی توانېدلی چې د افغانستان په ټولو سیمو کې خلکو ته په راروانو ټاکنو کې د نوملیکنې زمینه برابره کړي. د دغه بنسټ یو غړي حبیب الله شینواري وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید راروانې ټاکنې د ټاکنیزو حوزو طرحې له مخې ترسره کړي.
ټاکنیزې حوزې ډېر مهم کار و چې نه پوهېږم حکومت د کومو سیاسي ملحوظاتو له کبله د هغې مخنیوی وکړو او دومره وخت ضایع کړو او بالاخره هغه دغه طرحه رد کړه. دغه دوه ګونی چلند یا سیاسي چلند د حکومت د سیاسي د ټاکنیزو اصلاحاتو په باره کې دا هم یو د نه زغملو وړ خبره ده. موږ د کمیسیون نه غواړو چې د خپلو قانوني صلاحیتونو نه د یو مستقل نهاد توګه استفاده وکي او حکومت طرح چې د کمیسون وړاندې کړي او حکومت او د کابینې ته د تصویب لپاره خپل دغه تطبیق کړي چې دا د اصلاحاتو لپاره یو ښه ګام کېدای شي.
خو ښاغلی هاشمی د ټاکنیزو حوزو د طرح په اړه وویل اوس مهال د ټاکنو کمیسیون عملاً د ټاکنو د پروسې په پیل کې قرار لري چې په سیستم کې هر ډول بدلون به د دغه پروسې د ګډوډۍ او زیان لامل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم د دې خبرونې یو بل مرکه. د برتانیا د بر منهم د پونتون یو استاد او دوه ملګری په روژه کې د مناسبو خوراکونو یو لیست جوړ کړی دی چې د ډیرو بهرنیانو پام یې جلب کړی دی. په دې اړه د آشنا تلویزیون د برمنګهم په پونتون کې د استاد مرستیال ایاز صافی سره مرکه کړې ده.
صافی صاحب سلام، اول خدای راته وایي چې روژه سره څنګه یاستئ او بیا دا راته وایاست چې د خوراکونو د لیست برابرول ته څه اړتیا وه؟
وعلیکم السلام، مننه. روژه ښه تیریږي او تاسو ټول ته د روژې مبارکي وایم. دا لیست چې دی په دې خاطر ضروري چې د روژې داسې یو میاشت ده چې په هغې کې باید د خلکو وزن او صحت ښه شي، خو کله چې ورته موږ په څېړنو کې پاملرنه وکړو د روژې نه بعد د هغې وزن ډیریږي او صحت یې د خرابوالي په مخ رواني، نو موږ ویل چې موږ باید داسې یو غذا لکه واضحه کړو چې هغې په روژې کې تنه استفاده کولی شي، چې په افطاري په وخت کې هغې باید څه شی وخوري، د چربانګي په وخت کې څه شی وخوري، او بلاهره چې د خپل کار په وخت کې د هغې خپل ورس کې خپل انرژي څنګه لکه ساتلی شي. او دې سره سره چې یو سوال موږ نه به همیشه کېدو چې آیا په روژې میاشت کې یو شخص فزیکی فعالیت یا سپورت کولای شي که نشي کولای، نو په دې باندې موږ رڼاګانې اچولې دي.
پروژو کې اکثره خلک د لوګي او تندس څخه شکایت کوي، ستاسو په نظر د دغو دوو ستونزو د مخنیوي لپاره کوم خوراکونه مناسب دي؟
افطاری د لپاره چې دی که غواړي چې هغه د پښنمی د پورې ښه انرژي ولري، نو باید دغه ته ډیر د سبزیجاتو نه او د میوو نه استفاده وشي، د اوبو نه باید ډیر استفاده وشي، او مالګه باید ډیره لږه استعمال شي. دلته کې ځکه چې مالګه د فشار لوړواله موچتوي او په ګرمو ملکونو کې تند هم ډیره وي، نو په دې خاطر موږ وړاندیز کړل چې مالګه باید لږه استعمال شي، سبزي او میوجاتو نه ډیره استفاده وشي، د روجماتي په وخت کې د پښنمی په وخت کې باید هغه غذا استعمال شي چې هغه په پروتینو کې اوچتوي، کچې په پروتینو کې اوچتوي، د مثال په توګه لکه پوریج شولا یا غنمه ډوډۍ شولا، غوښه پکې هم راځي، مکرومی یا پاستا پکې هم راځي، باید داسې شیونه استفاده وشي چې هغه د وجود لپاره په قلار وي چې استعمال کی، نو بیا کله چې د ورس کې بیا خلکو سره وختي دا غي په وجود کې هغه انرژي وي چې هغه انرژي استعمال کی.
صحیح، تاسو په خپل د ډاکټر ماسل یاست او همدا اوس ځینې ماسلین ازموینه لري او په درسونو بوخت دي. پروژې کې ماسلین د ښې انرژي د اخیستلو په خاطر له کوم خوراکونو څخه باید استفاده وکړي تاسو په نظر؟
لکه څنګه چې ما یادونه وکړله، اول خو باید پښنمه وکي که ماسلین او خصوصا وشي د امتحانونو وخت دی، باید هغه پښنمه وکي. چې پښنمه په وخت کې باید د سر غذا او خوري چې هغه د وجود لپاره سخت وي چې د انرژي لپاره استعمال شي، د مثال په توګه په پروتونو کې ډیر اوچته وي او ډیر زیاتې اوبه وسکل شي، کله چې بیا بیرته هغه یا اوده شي او یا د سار کې راپاسيږي، سار کې خپل امتحان تلار شي یا کارون تلار شي، د هغه په وجود کې هغه انرژي ستور شوی وي، پاتې شوی وي، نو هغه بیا ډیر په قلار سره استعمالیږي، او په دې خاطر باندې هغه کولای شي چې خپل امتحانونو ته وده ورکي، ولې چې هغه سره په وجود کې انرژي وي. خو هغه خلک چې پښنمه اونه کې یا په پښنمی وخت کې مسخت د اوبو نه استفاده وکړي یا یو خرما نه استفاده وکړي، خورما بیا جرزر استعمالیږي، وجود یې زرد انرژي د پاره استعمالی، نو بیا د هغه په وجود کې هغه انرژي نه وي، نو په دې خاطر باندې هغه سره بیا سرخوږی او سره پیدا کیږي.
صحیح، تاسو پروژې کې د سپورت یادونه وکړه، لازمي سپورتونه دي چې سنگین دي او واسې نشته چې پروژې کې تر سره شي، خو ځینې ورشونه کېدای شي چې پروژې کې هم دوام وکړي. دا کوم ورزشونه دي چې خلک کولای شي پروژې کې هم په قسم چې روژه هم لري او ورزش هم وکړي؟
اول خو هر یو ورزش ممکن ده چې پروژه کې وشي، مثال په تور کزه باډی بلډری چې کم ډیره انرژي پکې استعمالیږي، یو شخص ته باید دا معلومه وي چې هغه د بوزه کې د هغه په وجود کې به انرژي ډیره وي، هغه به غذا خوړلې وي، نو هغه به ډیره ثقيله ورزش کوي. پروژه کې دا کولای شي چې د یو میاشت لپاره هم ورزش وکړي، چې فزیکی فعالیت ته راوړي، هغه خپل ټول اکسرسایز چورته هغه فزیکی فعالیت ته راوړي په اسانه طریقه سره وکړي، او کچیر ته وزن اوچتي که یو شخص مثال 40 کیلو وزن چتی هغه باید 15 کیلو وزن چت کی، نو په دې لحاظ باندې هغه به خپل هغه مسئله چې کوم دی وجود چې وده کړه هغه به لاس ورنه کی، خو هغه به عمل ته قائم ونیسی، نو بیا درو جن بعد ته دوام ورکول شي. او بل دا چې مثال من دا وړاندې هم کړی دی چې په های انټنسټی ټریننګ چورته وي هغه ورزش چې هغه کې ډیر انرژي استعمالیږي، انسان پکې ډیر خوله کیږي، د زړه ټکان پکې اوچتېږي، باید د هغه نه ډډه وشي او د هغه په ځای مثال قدم وخل شي یا اسانه طریقه باندې منډه واغستل شي، نو دا ورته به استفاده ډیره رسي.
صحیح تاسو دا د لارښود بس خصه یې تشریح، خو بیا هم ځینې لیدونکي او مخاطرین هم دا اوس په دې فکر کې چې که وغواړي دا اول ولې مکمل او ډیر ښه معلومات ترلاسه کړي، نو دغه لارښود چیرته پیدا کولی شي او په دې کې مشخص کوم معلومات زبزه شوي دي؟
دا خو لکه تاسو یادونه وکړه صاحب چې په نړۍ کې ډیرو د خبرونو ایجنسیانو چې دي هغه خوره کړل، خو اصلي ځای چې دی په برمنګم سیټي یونیورسيټي چورته برمنګم خاري پانتون په هغه کې هم پبلش شوی دی، هغه په ویب سایت کې شته دی، نو هغه الته هم مراجعه کولی شي، زما په ټویټر یا په فیسبوک پانو باندې هم خپور شوی دی. بل کاغه دا وګاړي چې الجزیره شو یا مثال نور نړیوالی نیوز ایجنسی چې دی په هغه هم خپور کړی دی، نو زما په نظر چې هغه چې سر کولی کې چې په رمضان میاشت کې څنګه هغه کولی شي چې روغتیا لپاره مثال سیستم شنو دا آرټیکل چې دا یو ځینی آرټیکل چې ډیر ضرورت پیدا کیدلی شي.
ډیر زیاته مننه د برېټانیا په برمنګهم پوهنتون کې افغان استاد ایاز صافی صاحب دچ پروګرام ته حاضر شوی او خبرې مو کړلې او د ځوانانو ته هم مشورې ورکړلې او مجموع کې خلکو ته. ډیر زیاته مننه کوم ستاسو د بریالیتوب هیله
کوم.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا حکومت له ایران سره د نوي اټومي معاملې لپاره تازه شرایط اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو وایي که ایران خپل چلند بدل نکړي نو له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي. واشنگتن دارنګه تهران له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن کړي دي او له ایرانانو څخه یې غوښتي دي چې دا کار سملاسي بند کړي. ایران او د نړۍ یو شمیر هیوادونو د مایک پیمپیو د تازه څرګندونو په باب خبرګون شولې. د رپورت نور جزئیات په سید سلیمان آشنا تستوي.
د ایران په اړه د مایک پامپیو په پیغام کې دوه خبرې وې، ډیر فشار او ډیر غوښتنې.
کله چې فیصله ته ورسېدو دا به په تاریخ کې تر ټولو سخت اقتصادي بندیزونه وي چې پرې ولګیږي. چې کله زموږ بندیزونه پیل شي بیا به د خپل اقتصاد بقا لپاره په هلو ځلو اخته شي.
د پامپیو وینا د امریکا د هغه پالیسۍ تطبیقي هڅه ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې میاشتې په پیل کې د ایران د اتومي موافقې نه ووت.
موږ د نویو طرحو د پاره نه یوازې د خپلو متحدینو سره خبرو ته تیار یو، بلکې د ایران خبره هم اورو، خو په دې شرط چې ایران د لویو بدلونونو زړه وکړي.
په دې بدلونونو کې د ایران د خوانه د اتمي وسلو جوړولو پروګرام دایمي بندیدل شامل دي او د ملګرو ملتونو مفتشینو ته باید اجازه ورکړل شي چې د ایران په هر ځای کې د اتمي تاسیساتو پلټنه ورزونه وکړي. خو د ایران د جمهور رئیس جواب د ملنډو ډک کاریدو.
شما چه کار هستی که راجب ایران میخوایی تصمیم بگیری؟ شما چه کار هستی راجب جهان میخوایی تصمیم بگیری؟ برگشته به حرفای عجیب غریب، آب سبک باشد، آب سنگین نباشد، غنیسازی نباشد، چی باشد؟ بابا اینا گذشت، تمام شد.
پامپیو دا غوښتنه هم کړې ده چې ایران باید د خپلو بالستیک توغندیو ازموینې بندې کړي او په منځني ختیځ کې د وسلوالو یاغي ډلو د حمایت نه لاس واخلي. خدانه د څرګنده چې امریکا به د خپل اروپایي متحدینو په غیر په ایران څومره فشار راوړلی شي. هغه هیوادونه چې د ایران سره د اتمی موافقې ساتل غواړي.
مونږ غواړو د هغوی اندېښنې هم واورو، خو مونږ به په ایران کې د ممنوعه فعالیتونو حساب کتاب ورسره کوو.
د سیمینا په تازه عکسالعملونو کې د ترکیې جمهور رئیس وایي په اتمی وسلو مجهز هیوادونه د نړۍ امنیت ګواښي، خو د اسرائیل صدر اعظم د امریکا نوی دریځ د سیمې د ثبات لپاره ګټور بولي.
که منصفانه او واضح خبره وکړو نو اټومي وسلې لرونکي هیوادونه چې د اټومي قوت په وجه تهدیدونه کوي په نړیواله ټولنه کې هیڅ اعتبار نه لري. ترکیه د ایران د اټومي موافقې په شمول چې ختمه شوې وه د بیا راژوندي کولو پلوي نه کوي.
تیره اونۍ د اروپایي اتحادیې کمیسیون داسې یوه پروسه پیل کړه چې هغه اروپایي شرکتونه خوندي وساتي چې د ایران سره به راکړه ورکړه کوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دی فلن وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا را جوسه اوسئ.